سلامونه ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو خو په لند په خو په پیل کې لند خبرونه په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلابونو د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. دا میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بوغدره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړ شوی او همداراز ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سیدآباد او چک ولسوالیو کې هم لابونه راوتلی چې لکه بلې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو وروختونو سیلابونو او تالندۍ وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکندي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو وروختونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او لسګونه پولیسي سړکونو ته راستل دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدی غوره کړي چې په سوات کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلیدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پختونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همداراز ویل چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. د فنلندي او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښایي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودېدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو په پرتله 4 برابره زیات و. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودېدو سرعت 2 برابره دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښایي چې 4 برابره ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې له 1999 کال د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوي چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او لویدیځو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد ایرو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. د شپږشتو هیوادونو مشران پرون پنجشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګ کې د بسپنه ورکولو په هغې کانفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیا زیاتولو په اړه رابلل شوې وه. د ډنمارک دفاع وزیر مورتن بودوسفوک تر یوې ورځني کانفرانس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګ ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. بیا هم ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو. ملګری ملتونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر لا خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. افغان خبریالان ګوندی پاکستان کې د ژوند د سختو کیسې کوي.
په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دي. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایې لوړې دي.
په غزنی کې نومړنی جماعت رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کال مخکې صحابه کرام غزنی فتح کړی ده. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرام مسجد ګرځولای ده.
او په خوست کې یو شمیر پروژو یو نیم زر کسانو ته موقتی روزګار برابر کړی دی.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهي خراب و. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودر وات.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ.
تر دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو اندېښنه ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ته له ډېرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هېواد د اقتصادي وضعیت راتلونکی تیاره ښکاري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي، له تېر یو کال راهیسې د کمزور اقتصاد تر څنګ ډېری افغانان اقلیمي بدلونونو او وچکالیو هم سخت ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په تېر یو کال کې احتمالا شاوخوا 900 زره کسان بېدندو شوي دي.
یو 50 کلن شبیبی د روزګان ولایت اوسیدونکی او د خپل ټول کورنۍ سرپرست ده. دا وایي اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته ژوند تریخوي. شبیبی وایي سره له دې چې دا اولونې د نارینه و د جامو ګلدوزی کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد له امله بازار نسته او نسی کولای چې له دې لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابره کړي.
دا میرمن وایي چې کله مرستندویه بنسټونو ته د مرستې د غوښتلو لپاره ورسي، هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبیبی د زرګونو هغو کورنیو او ښځو بېلګه ده چې دا مهال په افغانستان کې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اګست پر 11 نیټه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خپرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي رمیز الکبروف په حواله راغلي چې تاریخ موږ ته وخت په وخت ښودلی چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځوو، او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقلیمي بدلونونو له امله اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پر انجونو او ښځو باندې زیاتېدونکي محدودیتونه هم ورو ورو دوی له ټولنې لرې کوي. ښاغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان ښځو او انجونو فعاله ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو یې نږدې یو کال تیریږي، د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او دغه شان له شپږم ټولګیو پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې دا هم ویلي چې له تېر یو کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا 900 زره کسان بېدندو سوي دي. د ادارې دا هم ویلي خلک بیړنۍ خوراکي مرستو، روغتیایي خدماتو، د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدیدن اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت وروسته له هغې لا کړکېچن سو چې پر دغه هېواد د طالبانو له واکمنېدو سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنۍ کنګل او ډېری مرستندویه هېوادونو خپلې مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر د دغه تازه راپور په اړه څه ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تېرېدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر نړیوال بنسټونه له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټکې کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ته په استول شوي لیک کې ویلي، هغه خبریالان چې د امریکا د ویزې لپاره په دریم هیواد کې پراته دي باید ژره تر ژره ورته رسیدنه وشي. له بلې خوا بیا یو شمېر خبریالان چې دننه په افغانستان کې او افغانستان بهر په دریمګړي هیواد کې د امریکا ویزو لپاره انتظار باسي، د ځان په وړاندې لګڼو ستونزو خبره کوي.
د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بیپولو خبریالانو بنسټ په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزې لاندې راګیرو خبریالانو شبکې یا جی آی ډی او دغه سازمان څلور ویش نورو غړو په یو ګټ لیک کې د امریکا حکومت نه د افغان خبریالانو د خوندیتوب وختنه کړي. دغه بنسټ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې په یاد لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نه غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د بشري ویزو او دغه شان د کډوالۍ ځانګړو ویزو پروسې دي چټکی کړي. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د امریکا حکومت د وسله هغو حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبریالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د پیټو او ایس آی وی او دغه شان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. دا لیک داسې مهال د امریکا حکومت ته لیږل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان او له دې هېواده بهر زیات شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له افغانستان او پاکستان ته وتلي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحمانی چې په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال و، اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزې پیټو ته په تمه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د پیټو د پروسې د پروسکول لپاره یو شمېر افغانان چې اوس مهال پاکستان یا دریم ګاونډي هېوادونه ته تللي دي اوسېدل دلته ډېر سخت دی. د دې لپاره چې د دې مصرف لګښت د اوسېدو شرایط ډېر سخت دي، ورځ تر بلې سختېږي. نو زه نشم کولی چې تر یو کال یا یو نیم کال دې پروسې ته زه دلته منتظر شم، یا به په ځان باندې هغه کوم خطر چې دی هغه به ګالم بیرته ځم خپل هېواد ته.
له افغانستان نه پاکستان ته تللی بل افغان خبریال نجیب زمان وایي په افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی او نشي کولی بیرته خپل هېواد ته ستنه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د پیټو کیس پروسس مده دوامدار سي او زه ونه کولای سم خپل کیس په مناسب وخت کې پای ته ورسوم، دا به ماته ډیره سخته وي، ځکه چې په پاکستان کې ژوند کول ډیر سخت دی. اول خو هوا ډیره زیاته ګرمه ده، ورپسې د کورو کرایل وړې دي، همدارنګه خوراکي مواد په ګرانه بیه خرڅول کیږي او حتی د چولو اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي. نو په داسې حالت کې هغه کسان چې وظیفه نه لري، کار نه لري، دوی ته ژوند کول ډېر سخت دي.
له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړي چې تر دا مهاله د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 8000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي دي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تېر کال د اګست له 15مې د جولای تر 6مې پورې 106 نوي خبریالان له افغانستان نه وستلي دي.
ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
میدان وردګو ولایت کې سیلابونو درې کسان وژلي او زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. ځایي طالب چارواکي وایي یاد سیلابونه د دغه ولایت په چلریز، چک او سیدآباد ولسوالیو کې راوتلي دي. نورحال په راپور کې
د میدان وردګو ولایت ځایي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه یو ځل بیا په پراخه کچه سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې درې کسان وژل سوي او خلکو ته زیات مالی زیانونه رسولي دي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس سپیولا راید نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ د درای بوغه په سیمه کې تیر شپه سیلابونه راغلي چې پر مهال یې دوه ماشومان او یو د پاخه عمر لرونکی سړی وژلې دي او پر مهال یې زیات شمېر مځکه او کورونه هم تخریب کړي دي. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د یاد ولایت په سیدآباد او چک ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي دي چې پر مهال یې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه مځکه هم تخریب کړي دي.
چې جلریز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي و شهیدان شوی دي.
رایت دغه راز زیاتوي چې د مرکز میدان شار او بامیانو ترمنځ لویې لاره هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده، خو وایي چې دوی د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 21 ولایتونو کې یو ځل بیا د اورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی دي او خلکو ته خبرداری ورکړی دي چې ځانونه خوندي کړي.
بیا ستړي مشي. په غزنی کې د مسلمانانو نمړنې جماعت رغول کیږي. یا جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري. په غزنی کې دغه تاریخي جماعت د غزنی اړونده په زړه خار کې موقعیت لري. جزئیات په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لمړنۍ مسجد بیرته سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګې دوله ګواښ سره مخ دي د رغونې په مخه یې د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی له سترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. د بودایانو درې معبد دي. بیا دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولی ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوي دي، په حال د ګړېدا کې ده. بیا په دې کې ما عمارت ته مشرتابو ته پیشنهاد وکولی، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یست.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې. وروسته لس دقیقې تېر نه شوې چې طالبان خبر سر اخله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمری په څلورشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
وربشو خوست د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا د خوست په تریزی او علي شیر ولسوالۍ کې یو شمیر پروژې پلې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې یو نیم زر کسانو ته د کار زمينه برابر شوې و. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونه جریبه ځمکه هم د سیلابونو له ګواښ ژغورل شوې او یو شمیر شاړې ځمکه هم ورسره آباد شوې دي. دوی د دا ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. نورحال په راپور کې
د خوست د تریزی او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکانی په سیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1.5 زره کسانو ته د کار زمينه برابره شوې وه. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د تریزی او علي شیرو ولسوالۍ د قدمو کلی اوسیدونکو انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو دې حالات بهي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې له ځوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودر وات ان شاء الله چې پراتونکو کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه ښه شي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحان موي لدې مخکې د تریزی او علي شیرو په تنګي کې سلګونه ځوانان به کارول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي په سیلاوي حالک بکورو ان ډېر حال کې نشي مواد ته مخه خو چې دا پروژه موږ ته روغ لاندې ډېر حال کې نشي مواد نه غشول دي دې ته غشول کور یې ډېر زیات شو. د دې سره ډېر حال کې اقتصادي حالات خښول ځکه چې موږ ته باید نیره پروژې یارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر هرو په موږ ته داواله پروژه و چې الحمدلله سپه شفاف ډول تر سره شو. خلک مډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېری خلک بیکاره دي نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژې هم پلې کړي. د یاد سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور خو موږ ته سل پیسې د ګټه وکړه تاسو ته خپل به تر پاته دوه شه دا غریب وخت دی غریب ملک دی او دا سه باید نور کورونا وکي نور وکي نور وکي چې د دې حال کوم مشکل ټول حال شي.
د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پرسیمه د ټول خوز د اوبو مسیر دی او په کار ده چې په دې مسیر کې د خړونو یو بل لوري په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاونه ونه ساتره غپره دا غوړه ټول په موږ مرسپرادو چې موږ ته دا منځکه ټول آباد شي. موږ ډېر نه خښولیو ساده خښولیو چې دا به موږ ته آباد شو ولا جوړ شو ولا جر نه خښولیو.
یادې پروژې په خوست کې د افغان پرمختي موسسه له خوا پلې شوې. د یادې موسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل
س
صرف په علي شیرو ولسوالۍ کې 1543 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1.3 میلیونه افغانۍ په مرسته د دبليو ایچ پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای یې پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
لخوست نورزو نورستان ته په نورستان کې د لنا په نوم خصوصي رادیو له یو کال ځنډ وروسته بیرته خپل خبرونه پیل کړي. د یادې رادیو مسؤلین وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیر اګست کې خبرونه بند کړې وې. د بیا پرانستې په غونډه کې د نورستان مرستیال والی او د رسنیو او ژورنالیستانو د ټولنو مسؤلینو ګډون کړی و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د الینا رادیو مسولین وویل له تیر دولسو کالو څخه یې خپرونې کولې. د دوی په خبره چې د تیر کال لاګست څخه د اقتصادي او نورو ستونزو له امله یې خپرونې بندې کړې وې. د یادې رادیو د خپرونو مسول بشیر احمد احمدی وویل
الینا رادیو چې په نورستان کې په 1970 کال کې تاسیس شوې دا چې نوي تحولات راغله ستونزې مشکلات ډېر زیات راغله. د دې په خوا کې یوازې نورستان کې نه د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې خبریالان له سخت مشکلات سره مخ سره رسانی وتړل شوې، اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. له همدې وجه نه زمونږ دغه رادیو خپل فعالیتونه ودرول، بیرته مو دغه رادیو په پښو درول او پرونه ورته افتتاح وکړه، خپل نشرات پیل کړه او راتلونکي لپاره به دایمي شکل الینا رادیو نشرات ولري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي وویل په تیر نږدې یو کال کې رسنۍ او ژورنالیستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا، د ژورنالیستانو او رسنۍ د بیرته پر پخو درېدو لپاره د پخوا په څیر مرستې وکړي.
زموږ د نړیوالو بنسټونو غوښتنه ده چې رسنۍ وخته هغه مالی مرسته وکړي چې څنګه پخوا کول، او دې سره به زموږ هغه بند شوې رسنۍ بیرته فعالېږي او هغه رسنۍ چې فعاله ده د بندیدو نه هم ژغورل کیږي.
د نورستان مرستیال والی شیخ زرمامد حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رسنیو کارکونکو او ژورنالیستانو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواري کې به ورسره همکاري کوي.
نن د ارینا رادو افتتاح کې موږ هم شرکت وکړو، هغوی ته هم ډاډ ورک دې مسولینو ته چې موږ تاسو سره هر همکارۍ ته حاضر یو انشاءالله.
په نورستان کې الینا رادیو په داسې حال کې له یو کال ځنډ وروسته خپرونې بیا پیلوي چې د رسنیو د بنسټونو په وینا په افغانستان کې له نمې زیاتې غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او په زرګونو کارکونکو یې دندې له لاسه ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو چې زموږ همکار اجمل آن درته چمتو کړی دی.
دوه اونۍ ګډوډي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش. د واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک خوره کړې. ورسپانې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای د پیښې ټوله نړۍ حیران کړه. لیکنه وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورسپانې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګرېوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 120 زیات افغانان هم له افغانستان څخه ووستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نېشنل انټرست خپرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولی شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې حکومت مستحق دي چې د دوی حسین او بشري حقوقو ته اهمیت ورکړي او د خپل کمزوري او ناکامۍ په وړاندې مسولیت احساس کړي. لا طالبانو څخه د نړیوال ټولنې او اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
اوس باور شو روزګان څا روزګان کې سوداګر وایي پاکستانی کالدار لویدلې او کاروباري ورته زیانمن کړی دی. دوی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی کالدار چې د افغانیو او ډالرو پر وړاندې ښکته پورته کیږي دوی زیات تاوانیان کړی دي. دوی پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د پاکستانی او کالدارو مخه دی ونیسي او افغانۍ دی بازار ترځ کړي. حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د غچاري پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړی اغیزې کړې دي. ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اړخ کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچ میوه په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچ میوه او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلی دی.
زیان یې دنیا ته رسولې دي. موږ بادام رانیولي وو په 1900 اتیا مې رانیولي وو افغاني کښته سوله اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 1000 شل زور یې درې 1500 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 1000 شل 1000 کالدارې تاوان کوي. په کاروبار کې 4000 کالدارې راځي. افغاني موږ دا جان سولې خشخاش دي 4000 راته پروت دي. پاتې 900 رانیول دی اوس 5500 کالدارې دي. خوروار کې 15000 کالدارې تاوان کوي.
نورغا بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوانې کړی دي.
والله دا کړو دې برباد کړل وستیل ور اوړی مو په 200 ډیزل په 250 را کړی دي. وس په 2.5 لانه خرڅېږي په 240 شو ورکو. مثال پر لټر کې 15 جوی شو 40 شپي تاوانیان کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالدار بیا د 403 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بی ارزښت کیږي. د پاکستانی روپی بی ارزښت کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیز کړي.
نور احمد ما زران چلوم اغه د دوغه نکړي چارسې پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولل دي چې په 1500 غدري لټره غوړې دي چې لږه سی ولل دي.
زمانه مات باکې دي د توري وسیدونکې موږ په ژوند د دنیا غزه کړي موږ د ورځې 1500 خاري وکړه نه غوړې پکې ژ نه پدمیش پکې ژ نه برا پکې ژ چې نه پکې ژ کړي.
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستانیو کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتې بازار ته ارزه کړي. لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا سی وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زمج ملک دی زمج یوا دی د ملک د افغانستان دی زمج خپل پیسې لرو افغاني لرو کې چیرې نه لرو زمج د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک یو خپل افغاني بد نه خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وای چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو. بادام کښته د شام موږ خرڅو. یعنی دغه تجاران یې باری په کندهار کې په افغاني خرڅي موږ په خبرې بده تجاران حالت د افغاني راوخه بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته.
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړې دي چې نور دې راکړه ورکړه په افغاني باندې کوي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی علي جان په هنیار د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی په دې برخه کې اړوند ادارو ته دند سپارلې ده ترڅو په دې اړه جدي اقدامات ترسره کړي.
امارت اسلامي ټولو هیوادوالو ته خبرداري ورکړې ده چې نور د په هیواد کې راک ورک په افغانو سره کېږي. نو په همدې اساس باندې 200 ډالر اعلان ته ورکړي دي نو په همدې اساس موږ ټول روزګانی ولست خبرداري ورکړی دي چې په ټول روزګان ولایت کې راک ورک په افغانیو سره کېږي، او اړوند ادارې ته مو سپارښتنه کړې ده چې هغه اداره به په دې اړه باندې جدي اقدامات ترسره کړي.
ځینې شننونکي د صادراتو پر وړاندې د وارداتو زیاتېدا د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي، او وايي هر څومره چې ډالرو ته اړتیا زیاتېږي په هماغه اندازه یې ارزښت لوړېږي.
د خبرونه دوی مینیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو لاغې وړاندې لنډ خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلابونو د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رایت نن آزادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په بغدره سیمه کې د سیل د راوتلو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوي دي. همداراز ګڼ کورونه هم ویجاړ کړي دي. نوموړی دغه راز وایي چې په سید آباد او چک ولسوالیو که هم سیلابونه راوتلی چې لکبلې سلګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلابونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنځشنبه وویل چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکندي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا په سوات کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر شدید کړي دي او سلګونه پولیس سړکونو ته راستلي دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته له دې غوره کړي چې په سوات کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنله چې د خیبر پختونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همداراز ویلي چې په دې کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې ده. د فنلندي او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په 1300 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د ځمکې د کوري د نورو برخو په پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمی راپور کې ویلي چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت 2 برابر ده، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوي څېړنه کې چې په 1900 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي، او ورته جوته شوی چې د شمالي قطب د تودوخه درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. او لیدوزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. د شپږشتو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنه ورکولو په هغه کانفرنس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیا زیاتولو په اړه رابلل شوی و.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو تر ډیره د ورستیو خنړیو او ویجاړونکو سیلاونو په اړه پیغامونه پریخي. نور پیغامونه هم لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو ټولنه وایي دوی په تیر حکومت کې بیلابیلو ادارو ته ځینې توکي لیږدولي چې اوس یې لګښتونه نه ورکول کیږي. په دې اړه درته یوه ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د سیلاونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریخي دي.
سلامونه اونی کې هلي د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې دی. خاطه بارانوز دی بيخي زیات ځنن اړولې دي، لارې خراب کړې دي، بل خصوص بن سرده کې عمومي لار بند ده، د عمومي لار او بووی جړ کړې ده، خراب کړې ده. نو له کومه څخه نو د خواص سي د لارو سروي وکي او وی ګوري او سمې کې.
بل السلام علیکم،
احمد زدران د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ د ملکی کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی، او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړې دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوان ورته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خپرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د روزګان ولایت د چارشم ولسوالۍ د ګورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د ګورګین ناوه چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواري او شانې ګرد ختم دي، هیڅ مرسته هم دې ولسوالۍ ته دا وسه نه ده راغلې. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي، دا یو قسم ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتینې ته سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام در شهرس بخیر سیاحت مشهدی نمی اسلام لا پواندی نو دا په بدل کې دا سیلابونه راغلي دا څنګه راغلي دي؟ نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځانې او مالي توانونه سو د غو سره مرسته وکړي. خاص بردک ولسوالۍ دا ډېر خلک بې ځایه شوي او ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د زنګری وټکو د سرحد تفصیل په پکتیکا سره سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپان سره وو. ډېر سخت باران وو. زه د ویډیو ماته ته ولېږل ته خپل ویډیو وګورم. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوای، بعد بل ویډیوګان وسو ویریدلو بیا ختمونه شروع کړو. اته سدا په لکه شو پاتې کیږي څوک نه. نو به ویډیوګان نه دې کړی، سخت ویډیوګان هم کېدای شي چې به کړی وخه ما مستر نسته چې ته ولېږم. نو دلته ډېر سخت شدید بارانونه وسو، ډېر سلابونه رالو. تاسو ځانې ته لپاره خو تاسو نه دی اړولې، نه داسې معلومات لرو. مالی توانونه خو داسې بختیار واوښتلو چې هیڅوک اندې اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي چې نه چلو بل لري، نه که چا په بورونو کې کوم کې هر شر شي چې و دا وبلان نکړو. نو اوس ته چلو به څوک نه لري په لاله، سیدي خراب دي، خو نه خراب دي. نو زموږ له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي، دلته ځخل ګوستړي ستونزې واروي او چر سرسیر باید ودی زر تزر دی ورسوي. نو دا خوښ ته لزادې راډو زخه حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکو ته خبر کې چې دلته حیات ورسوي او دلته د حال وګوري، د خلګ وګوري، د ستونزې وګوري. سینه کې چا یو څه کړلی واغه او بو یوړو کڅه چې شي ود کورونا د خلګ ونړې د خونی ونړې دی د بلونې ونړې دلو ان په مټ انسانان چا بچت کول سپدې کې تی تاسو خپل وګورئ چې داسې خې کې ورېدل شي انسان د باندې نه سوي وتلای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکو زه پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکه خرابې کړې، فصلونه خراب شوي دي او مرشتی باید راشی. دلته مرشتی ته اړتیا لري، دکانان غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالله ام د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولې دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپل کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینوالو ته میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غي کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. زموږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د تسلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسې ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسې وینئ چې کورونه پکې ورانیږي، هیڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
سلام علیکم، سمیع الله احمد د نورستان ولایت کم دیش اوسیدونکی د نورستان کې. بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی، الګل او بدینشا ولس کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دی. عمومي سړک هم بند کړی دی، تلفات خو معلومات نشته. ورو رادیو زادی کارکونکو ټول ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم، فهم خبر کوم نگرار ولایت بیسود ولسوالی صاحب، زما دا آزادی رادیو ته دا پیغام دی سیمنګ سخت سیلاب زپلی او غواړم موږ سره مرسته کو، سرپناهی نه لرو او سیلاب سخت و زپلو.
سلامونه نیکی هیلې، خدای دو کی روغ او جوړ بوې ګولولی وطن یار يم. اړیکه می د پکتیا ولایت اریوب زازای نه پیغام درته پرېږدم. دلته ازازای کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانو نړولې دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي، هغه فصلونه چې دوی پراتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا کوچالان دغه شیان اخلي هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنۍ چارې پکې بوختې وي ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي، او اریوب زازای ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي مسؤلینو نه هیره کوم چې زر تر زره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي، ځکه کوم شته چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. زنی ذاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زین کړي دي او ډیر کورونه وړي ډیر بې سرپنا دي، او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه، او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو اوریدونکو ته. سباون مینوالې ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ، او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه وته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي، که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان هم وژلي دي، نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله، د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم. د نورستان ولایت وامه ولسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د وامه ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمد ام زابل ولایت نو بهار ولسوالی زخمی اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالی کې ډیر شدید بارانونه وسول، چې د خلکو د انګورو باغونه ورخراب کړو، انګورې ورخراب کړو، انګورې وچودل، لکشمشو زخی وایستل او له وسکو زخی وایستل، چې اوس یوه نه کوم نه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسې او بل په یوه شه باندې هم نه دي، او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته په جربو جربو ځمکې خرابې کړې او د دې درمندانو کواټیانې یوړې باوړیانې ډکې کړې، او تر دغه باران له مخه د یکشنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې راغلې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقی عینین دی دا ور ماتې کړې. موږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسي، چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. اوس هم ستاسو نور پیغام